دو تفصیل د لویدیزو اجانسونو په استناد د احمد شیبر په ریپورت کې اورو.
په هند کې د بریتانیا سر اعظم ډیوډ کامرون د ګلونو یو ګېډۍ په هغه ځای کې کېښوده چې هلته په 1919 کې د بریتانیایي ځواکونو لخوا په سلګونو هندیان یو ځای وژل شوي وو. د بریتانیا سر اعظم ډیوډ کامرون د هند د درې ورځني سفر په وروستۍ ورځ هغه ځای ته ورغی چې د بریتانوي استعمار پر مهال هلته انګلیسي ځواکونو د هندیانو قتل عام کړی وو. د ډیوډ کامرون دغه سفر له هند سره د بریتانیا د ژورو اقتصادي اړیکو لپاره و. د چهارشنبې په ورځ د امرتسر ښار ته ورغی او هلته د جالیان والا باغ له یادګار سره د ګلونو ګډې کېښوده. د بریتانیا سر اعظم چې توربخونه دریشي په تن و او سر یې جوړه نیولی و له یادګار سره ودرید او په هغه کتاب کې خپل یادداشت ولیکه چې هلته یې شوی و. ډیوډ کامرون ولیکل چې دا د بریتانیا د تاریخ یوه ډیره د شرم پیشه ده او د بریتانیا د هغه وخت مشر چرچل دا پیشه وحشي بللې وه. کامرون د هند د سفر تر پیلېدو مخکې ویلي وو چې د بریتانیا او هند اړیکې تاریخي دي چې هم ښه اړخ لري او هم بد. د هند د ازادي لپاره چې کله د پنجاب په امرتسر کې پر مظاهره کوونکو بریتانیایي ځواکونو ډزې کړې وې نو هغه مهال بریتانیا راپورټ ورکړ چې 309 تنه ووژل شول او 1200 نور ټپیان شول، خو بیا د هند د ازادي د تحریک له لورې د نږدې 1000 تنو د مړینې خبر ورکړل شو. د دې برید امر برید جنرال ریجنل ډایر ورکړی وو او هغه وخت یې ویلي وو چې د دې حملې ضرورت و څو پنجاب ته د مورال درس ورکړل شي. د بریتانیا ملکه الیزابت دغې سیمې ته په 1920 کې ورغلې وه او ویلي وو چې دا د تعصف وړ ده خو تاریخ بیا نه لیکل کېږي.
د ایران د استخباراتو پخوانی وزیر علي فلاحيان چې د نړیوالو پولیسو یا میټروپول تر تعقیب لاندې هم دی، د جمهور ریاست د جون د میاشتې په انتخاباتو کې کاندید دی. دا چې فلاحيان څه کارونه کړي او کاندیدل به د ایران د انتخاباتو په مشروعیت څه ډول اغېز وکړي، په دې اړه به د ازادي راډیو د خبري څانګې راپور له جانقا الکوزي نه واورو. ورپسې د ورکو ځانو د لټې پروګرام مه هېروئ.
د ایران د اسلامي جمهوریت تر ټولو وحشتناک شخص علي فلاحيان اعلان وکړ چې د جون د 14مې جمهوري ریاست په انتخاباتو کې کاندید دی. فلاحيان چې د ایران د شورای نخبگان غړی دی، د پخواني جمهور رئیس هاشمي رفسنجاني په حکومت کې د ایران د استخباراتو وزیر و او د زیات شمېر ایرانیانو په وژنې تورن دی. نوموړی دغه راز په 1915 کال کې په بونس آیرس کې د یهودیانو په یو مرکز کې د بمی چاودنې په اړه چې 50 کسان پکې وژل شوي ول، د نړیوالو پولیسو یا انټرپول تر تعقیب لاندې هم دی. د آزاد اروپا د فردا څنګه خبریال فرهاد نیرومن په دې اړه وایي.
سابقه کې از ایشون روشن هست اینه کې ایشون در زمانی که
د فلاحيان سابقه شې کله چې د استخبارات وزیر و زنجیری قتلونه شوې دي او د مرسیال سید امامي چې په دې اړه تورن دی، دا ویلي چې له فلاحيان څخه اوامر او هدایات ترلاسه کول.
صورت از طرف خدای فلاحيان میومده.
فلاحيان د سې شنبې په ورځ په بیرجن کې خپل کاندیدی اعلان کړ. د ویل لما څخه د خلکو غوښتنه داسې حد ته رسیدلې چې د جمهور رئیس په انتخاباتو کې زما کاندیدیدل حتمی شوې دي. فلاحيان چې د 2001 کال جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې نو بریالی شوی وای، د جمهوریت ریاست د دې ځل انتخاباتي کمپاین شعار به د اسلامي هیواد پرمختګ، د شایانو د بیو ثبات او د پولي تورم پر ضد مبارزه وي او دا کارونه به په لومړیتوبونو کې وي. داسې بریښي چې فلاحيان به وړاندیز وکړي که چیرې انتخابات وګټي نو د ایران د یورانیمو غني کولو لانجمن پروګرام به بند کړي. د ویلي اټومي پروګرام بس دی، موږ د یورانیمو غني کول نه غواړو، موږ یې پوهه ترلاسه کړې ده. خود فرهاد نیرومن په نظر د اټومي پروګرام یا فعالیتونو بندول د ایران د مذهبي زعامت په صلاحیت کې دي او فلاحيان د انتخاباتي کمپاین لپاره ممکن مطرح کړي.
من فکر میکنم اینا بیشتر صحبت های انتخاباتیه، چون مسئله غنی‌سازی و توقف اون در اختیار رهبریه و کسی مثل آقای فلاحيان نمیتونه بعدن اینو شخصی بتونه عوض بکنه.
یوش میز جرون که پدی باور دی چې فلاحيان ممکن د جمهوری ریاست انتخاباتونه ګټي او غواړي چې ځان له تورونو څخه پاک کړي. دا چې په انتخاباتو کې د علي فلاحيان ګډون او یا احتمالي بریبه د ایران د اسلامي جمهوریت د انتخاباتو په مشروعیت ساغي زوکړي، فرهاد نیرومند وای.
مشروعیت انتخابات که کلا زیر سوال هست در ایران و
په ایران کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو مشروعیت په مجموع کې تر پوښتنه لاندې دی. ګورو علي اکبر ولایتي چې هغه هم کاندید دی، د نړیوالو پولیسو یا انټرپول لخوا تر تعقیب لاندې دی. حتی په تیرو انتخاباتو کې محسن رضایی هم کاندید و او په څلورو مخکښو کاندیدانو کې راغلی و، هغه هم د نړیوالو پولیسو تر تعقیب لاندې و. په دې توګه دا په ایران کې په دې وروستیو کلونو کې یوه عادي خبره ده او چا له دې کسانو څخه نه دي پوښتلي که په انتخاباتو کې بریالي شي بهر ته سفرونه به یې څنګه وي.
خود اینا نپرسیده که بعدا اگر که واقعا پیروز شدین سفر خارجیتون چی میشه.
علی فلاحیان په دې وروستیو کې د تجارت اونیزی سره په یو مرکه کې ویلي نو غواړي چې د استخباراتو د وزیر د دندې یا کارونو په اړه ورڅخه پوښتنې وشي. ده ویلي غواړم جمهور رئیس شم، له ما څخه اقتصادي پوښتنې وکړي.
د تا بهیر کبه په یاد یم،
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریلی اوسئ، د دې بیام د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شوی عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. د نن ورځې په پروګرام کې لنی کمرغه داسې ټلیفوني پیغامونه هم لرو چې ځینې ورکشوي عزیزان پیدا شوي دي او اوریدونکو د هغوی په اکله مونږ ته ټلیفوني پیغامونه را لېږلي دي. همدارس ډیر داسې ټلیفوني پیغامونه هم شته په کومو کې چې تاسې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. د دې په څنګ کې د تاسې دوا ایمیلونه هم ازادي رادیو ته را رسیدلي چې په همدغه پروګرام کې به تاسو ولولو. نو ګران دوستانو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام تر پایه واورو. کېدای شي چې کوم رکشو عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي، کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو واری بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همداراست تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو زموږ راغله ازادي رادیو څخه خبرې په ازادي رادیو کې د ورکشو ځانو دوستانو پروګرام ته غواکست. ګران اوریدونکو، راځي چې د پروګرام په پیل کې دوه هغه ایمیلونه زه تاسو ته دروړم کوم چې ازادي رادیو ته را رسیدلي دي. اول ایمیل داسې ده: زه رحمت الله د هلمند ولایت د نادلیل ولسوالۍ څخه د حاجی نور محمد د کلی څخه یم. زما یو ورور په نامه د خان میر چې په قوم خروټه دی او د حاجی اعظم زوی دی، د لاس کله کې چې له کورنۍ درکه شوی دی. کار څوک د پاک معلومات لري نو په دې شمیره د ټلیفون وکړي.